ډیره زیاته مننه صدر فروغ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د دفاع او کورنیو چارو د نویو سرپرست وزیرانو د ګمارلو موضوع په اړه مفصل رپورت اوریدلی شئ. د لښکرګاه قندهار د لوی لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات کړي دي، په دې اړه هم جزئیات در سره شریکو. سزمن غغله ازادي رادیو او ری پسر کې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. تاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د اسرائیل صدر اعظم ویل سوریې د امریکایي ځواکونو ویتلبه په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او وایي چې قریشی به له ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنی چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ویني. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د قوس په څلورویشتمه په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون له غرمې وروسته پیل شوه.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د اتو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نشته کې څلور وسلوال طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وژل شوي دي.
د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان سرتېری هم وژل شوی دی. د خوست د شیخ زید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. د دې پوهنتون سرپرست رئیس وایي د تحصیل پر مهال ځینې محصلان د نورو روزنې لپاره حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې له دې سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکان زیات شوی دی. عبدالخلیل افغاني پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی سکل نږدې 1200 محصلان ورکړي دي.
فارغین چې کوم دي، هغه کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری، دا پنځه شامل دي.
ښاغلی افغانی ویل تر دې مخکې هم د دوی ډیر فارغان د خپلو وړتیاو له کبله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته جذب شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. نتنیاهو پرون ویل موږ په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکوو او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وستل په دې هیواد کې ایران او روسیې ته د بری ورکولو په معنا ده. متحده ایالاتو په 2015 کال کې سوریې ته ځکني ځواکونه واستول. د ایران د بشري حقونو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یکشنبه په فیسبوک کې وکړه. د مقیمی په خبره د خندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد میسمی خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی دی. د دواړو د خندان د ملاتړ لپاره په زندان کې غذایی اعتصاب پیل کړی و. خندان د سپتمبر په 4 وروسته له هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پیتریک شانهان د سرپرست وزیر په توګه ونمو. ولسمشر ټرمپ پرون د ټویټر په یو پیغام کې نوموړی د یو ښه استعداد لرونکي شخص په توګه ستایلی دی. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې پیتریک به د جنوري له لومړۍ نیټې دفاع د وزیر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. نوموړی د جیمز ماتیس پر ځای د امریکا دفاع وزیر ټاکل کیږي. جیمز ماتیس د ولسمشر د هغې پریکړې له کبله تېره پنجشنبه استعفا وکړه چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کړې ده. او د لندن د عدالت عالی محکمې حکم کړی چې روسي تجار الکسی شماتکو د روسیې ته نه سپارل کیږي. دغه محکمې پرون په حکم کې ویلي که شماتکو روسیې ته سپارل کیږي په داسې شرایط کې به په توقیف کې وي چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي کنوینسیون په درېمه ماده کې د ده له درج شویو حقونو سره به په ټکر کې وي. ښاغلی شماتکو د روسیې په پینځه ښار کې د اداري فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د دوو داسې اشخاصو ټاکل کېدل چې د طالبانو سخسری مخالفان ګڼل کېږي څه پیغام لري؟
د وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري.
د هلمند د مرکز لشکرګاه او کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي.
یو څه سرایونه د ترکشونه جوړ کړي وو، په دې پسې اوس کارونه روان دي. هغه اوس د وروسته نړۍ وو او تقریبا یو څلوېښت مینه وو هغه مو خونسا کړه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې د خواشینۍ کړې ده. د نور راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیز خپرونه اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شي. ځینې سیاسي تحلیلګران وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو په ګمارنه سره وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکوي چې پر وړاندې به فشارونه دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون اسدالله خالد دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي کړل. دوی په پخواني حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه دنده ترسره کړې ده. دواړو سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي جریانونو مشري کوله د حکومت پر پالیسۍ انتقادونه هم کړی دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
ځینې سیاسي تحلیلګران وایي پر مهمو وزارتونو د نویو څیرو ګمارنه د ولسمشر محمد اشرف غنی تاکتیکي اقدام دی. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې له یوې خوا د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي، له بلې خوا د سولې خبرې تر پخوا چټکې سوي دي. بل پلو د دولت د مخالفو وسلولو په وړاندې هم د حکومت پوځي مبارزه شدیده سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه اعلان کړل. دغه دوی سیاسي څیرې د پاکستان او طالب وسلولو سرسخت منتقدان ګڼل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څارونکی محمد شفیق امین وایي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو ګمارنه په حقیقت کې وسلولو طالبانو ته جدي پیغام ورکوي.
دغه وزیران چې نوی راغلی دي په یو ډول طالبانی ضد فکر زیات دی تر پخوانیو وزیرانو. د سولې په وروستیو خبرو کې افغان حکومت ګوښه شوی دی او په دې وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري او هغه څیرې د دغه وزارتونو سر ته راوستي چې طالب ضد څیرې دي او طالب ضد فکر په دوی کې تر وحده غښتلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو په هیله په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې اسد الله خالد او امر الله صالح به د ولسی جرګې لخوا د اعتماد رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل جرګې لا پریکړه نه ده کړې چې کله به دغو دوو سرپرست وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکوي. ونتوانېدو دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د تقرر په اړه د دغه وزارت د ویان نظر راواخلو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کورنیو چارو د وزیر په توګه د امر الله صالح ټاکل کېدل به د دغه وزارت د بنسټیزو کارونو په بشپړېدو کې مرسته وکړي.
وایس احمد برمک په تلو سره د کورنیو چارو وزارت ټول کارکوونکي خفه و. په هماغه اندازه د نوي سرپرست وزیر ښاغلي امر الله صالح د تعینېدو لپاره د دغه وزارت کارکوونکي او پرسونل خوښ دی، ځکه هغه په تیر کې د امنیتي مراجعو د رهبرۍ کامیابه تجربه لري چې له شک پرته د هغو بنیادي کارونو لپاره چې په کورنیو چارو وزارت کې یې اقدامات ترسره شوي وو هغه به تعقیب کړي او په نورو کارونو کې به ابتکاري ګامونه واخلي.
ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي وزیران په داسې حال کې اعلان کړل چې په هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو موده په نږدې کېدو ده. ټاکل سوی دغه انتخابات د وري یا حمل د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسي او د دغو ټاکنو د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د مرغومي اجدي پر لومړۍ نیټه پیل سوی چې د مرغومي تر دولسمې به دوام کوي. سره له دې چې افغان حکومت د دغو نویو ګمارونو دلیل نه دی وړاندې کړی، خو ځینو څارونکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د اقدام کړی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
ولسمشر یو کمپاینی هڅه ده، پخوانی وزیران یا لری کړل شوی وزیران په ځانګړي ډول د دفاع وزیر د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار ښاغلي حنیف حتمر تر نفوذ لاندې ګڼل کېدل. نو په دې دلیل ولسمشر غواړي چې هغوی لری کړي او داس څوک مقرر کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې د هغه دپاره د باور وړ وي.
تر دې نویو ګمارونو څو میاشتې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې ولسمشر د کورنیو چارو د پخواني وزیر وایس احمد برمک او دفاع وزیر طارق شاه بهرامي استعفاوي رد کړې وې. اسدالله خالد چې د حامد کرزي په حکومت کې د غزنی او بیا د کندهار والی وو د ملي امنیت رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. هغه په کابل کې د 1991 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې په یوه حمله کې سخت ټپي سو. هم اسدالله خالد او هم امر الله صالح د سیاسي جریانونو مشري کوي چې په وروستیو کې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو انتقادونه کړي دي. دواړه په داسې حال کې د سرپرست وزیرانو په توګه نومول کیږي چې راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي.
د صالح محمد صالح په تفصیلی راپور کې مو د دفاع او کورنیو چارو د نوي سرپرست وزیرانو په اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واوریدل. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان امنیتي ځواکونو د لخکرګاه کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره عملیات پیل کړي دي. له لخکرګاه څخه کندهار ته غځېدلې لار چې د ناامنو سیمو تیریږي که لږ هم بند شي نو بیرته پرانستلې ساعتونه وخت نیسي. د 601 نمبر په نوم دغه سړک په تیرو دو کلونو کې د طالبانو لخوا څو ځله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. اوس چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو د پخوانیو پټنځایونو د ورانولو په خاطر ملي اردو عملیات کړي دي، خلک ورته خوشحاله دي. زموږ همکار محمد الیاس دایي چې دغه عملیاتو ته تللی وایي د جګړن هدایت رسولي په مشرۍ روانې عملیاتو کې هغه کورونه او سرایونه هم نړول کیږي چې خلک پکې په خپل سر پر دولتي مځکو جوړ کړي دي. چې خلکو په خپل سر په دولتي مځکو جوړ کړي دي او وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد ترې استفاده کوي. نور تفصیل د ښاغلي دایي په رپورټ کې اورو.
کڅه هم کړو نه کیږي چې د نامنوي لامل نه دي کړل سوي، خو شاوخوا شاړم ځکه اوبو اخیستلې میوان کل اردو د اولی لیوا د دریم کنډک سرتیرو او د ملي امنیت څنګهانو په ګډه د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې د شام نه تپاره عملیات پیل کړی دي.
ستاسو د خوایو کوارډینات رااله چې ولاس کسیز ته جمعو د دشمن هغه دشمن دی مال چار څو نشری جرات باندې وسی شدی.
د نارس راج ولسوالۍ د دوبندۍ په نوم دغه سیمه کورونا ټول خالی دي. ځینې د تیرو کلونو په نامنې کې د دواړو خواو ترمنځ جګړو کې ورانڅوي دي. د کورونو توکي په خونو کې پراته دي. خدای شکر چې ډیر په خواده دي سیمه خلک تنامنوي لویر وتل دي. په عملیاتو کې بخت سرتیری په سیمه کې پاتې کورونه او دیوالونه نړیوي وایي وسلوال د دوی په ضد د هغو نه استفاده کوي.
دغه تاسې وینئ شاوخوا په دغو ساحو کې تقریبا یو لس پنځلس خزې به هغه ونړولې، نو یو څه سرایونه دي ترکشونه جوړ کړي وه، په دې پسې اوس کارونه روان دي، هغه اوس ته دې وروسته نړوو او تقریبا یو څلوېښت مینه وه هغه مو خونسا کړه، په انتجار مو ورکوي، نور کوم مشکل ان شاء الله نشته.
دا مشترک عملیات چې موږ او کندک سیب په مشترک سره دغه عملیات پر مخ وړو، چې په دې کې اکثریت موږ وینو چې دغه شرایط د دې ځای څخه اکثریت تر تهدید لاندې ده، او موږ هدف دغه دی چې دغه تر څو دغه خپل عمل ست دغه زمينه مساعده کو تر څو په آرامه توګه سره خپل رفتامت وکي او د دې مزایمت څوک ونه کې.
کته هم د شپږ سو یو نمبر دغه سلک د امنیت لپاره د ملي پولیسو او ملي اردو یو یو کندک سرتیر هم ځای پر ځای دي، خو ځکه نا امنه ده او کله کله د ترافیک پر مخ بندیږي چې پر دواړو خواوې هغه سیمې چې په تیر ولس کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي موقعیت لري. د لشکرګاه کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي که د دې سړک دایمي امنیت ونیول سي د ماینونو او وسلوالو نښتو خلاص سي خوشاله دي.
زما نوم شاه محمد، موږ دا نظر لرو دا خو ډېر ښه کار دی چې موږ ته روره د لارې سهولت برابر دا سپاریان دي، په دې کې ټپیانې زخمیانې بلې چې ښه په سهولت خوشحاله ژ چسپان نه ورسېږي. دا خو هر وخت دا لاره د مشکل سره روره طالبان من پرېږدي ټکان کې بله، نو سړی ښه په بېغمه زړه چسپان نه ورسېږي.
زما نوم جمعه خان، دا خو بېخي ښه کار دی چې دا لاره منسي.
دا لار یو ځل په دوه زره شپاړسم میلادي کال کې نږدې یوه نیمه میاشته هر ډول ترافیک او تګ راتګ پر مخ بند د سوچ وروسته د افغان ځواکونو د څو ورځنیو عملیاتو او سختو تلفاتو په ترڅ کې بیرته پرانیستل سوه. د دې لارې د ساتلو لپاره د ملي اردو د کنډک مشر جګړن هدایت الله رسولي چې تازه د کنډک د قمندان په حیث دنده پیل کړې ده وایي عملیات په تر هغو روان وي چې د لارې امنیت تضمین سوی نه وي.
خپل عملیات د شپږ سوه یو اشاره نارسراج په دواړو طرفو کې مخکې بیا یو چې لله الحمد تر اوسه پورې زموږ عملیات ډېر موثر روان دي. په حدودو د دوه دوه نیم سوه مینونه موږ د دښمن خونسا کړي دي، او یو دوه ویشت درویشت تعداد د موزیګانو سرپوشیده موزې وي د دښمن، چې دا په مجموع کې شپږ سوه یو نمبر اشاره ډېره تهدیدوله دا مو د بینه وړي دي، او عملیات مو ډېر په موافقت مخکې روان دي. دښمن ډېره قوي ضربه خوړلې ده، په اته لس نفرو د دښمن کې د بینه وتلي دي، او دا عملیات به موږ دوامداره ساتو او ان شاء الله تر هغه وخته به دا عملیات کوو څو چې د شپږ سوه یو اشاره عمومي تهدید د بینه تللې او د دایم لپاره دا اشاره د تهدید څخه نه خلاصوي.
د طالبان لور ته په دې څو ورځنیو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم وکړه. جګړن هدایت وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د هوا د لارې مرسته کوي. هدایت الله ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تر دې دمه زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د نهر سراج څخه د تیرې سوي د غلارې پر شاوخوا د پیل سوو عملیاتو په اړه رسنیو ته څرګندې ویلي. محمد الاسفایي، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. دا چې ولې او کوم ریاستونه وزارتونه دي او څه ډول ادارتې جوړیږي په دې اړه له یوسف خان زدران اورو.
د ولسمشر غنی د یو نوي صادر شوي فرمان له مخې د ترانسپورټ وزارت په نوم یو نوی مرکزي اداري واحد جوړیږي. د افغان ولسمشر په فرمان کې راغلی چې له ترانسپورټ وزارت د ملکي هوایي چلند ادارې، ریل پټلۍ ادارې او له فواید عامې وزارت سره د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو ریاست په ادغام سره دا نوی اداري مرکزي واحد رامنځته کیږي. د ترانسپورټ وزارت ویان حکمت الله قوانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام د اصلاحاتو د ښو خدمتونو د اجرا کولو او د وظیفوي تداخل مخنیوی په خاطر اخیستل شوی دی.
وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی،
اداره خطا، د ترانسپورت وزارت، د فواید عامه وزارت او د ملکی هوایی اداره په همدې ډول د ریل پټلۍ اداره او د ترافیکو ریاست مدغمی کی، او د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوی بنسټ د ښو خدماتو د اجرا کولو په خاطر له اصلاحاتو سره رامنځته کیږي. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوی فرمان کې راغلی چې د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د جمهور رئیس د دویم رسال په مشرۍ د څارنې یو کمیټه ګمارل کیږي څو د ادغام پروسه او تاری. د جمهوری ریاست د فرمان پر اساس د یادو بنسټونو د ادغام بهیر تر نهایي کېدو او په اړوند تقنیني اسنادو کې د اړینو تعدیلاتو د مراحلو تر بشپړېدو پورې د ټولو صلاحیتونو اعمال او د یادو بنسټونو د لومړۍ درجه امیرینو د ورکړې قانوني مسولیتونه د فواید عامې وزارت پر غاړه دي. له دې وړاندې بیا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس دا راځي اداره هم د ښار جوړونې له وزارت سره مدغم شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي له ډلې فاروق نظري وایي چې د دغو بنسټونو ادغامول یو مثبت ګام دی او د فساد مخنیوی کوي.
خوب و مثبت است و برای آینده هم به نفع ملت و مردم
دی. دا یو مثبت ګام دی پر راتلونکي کې د ملت په ګټه دی او په ادارو کې د لوړو لګښتونو او فساد د مخنیوي سبب ګرځي. موږ له دا ډول اقداماتو هرکلی کوو.
کار بسیار خوب یک
دی تمخې چې پر راتلونکي کې به نور موازي بنسټونه او ادارې هم له یو بل سره مدغم شي تر څو په حکومتوالي کې لازم شفافیت رامنځته شي.
نورستان کی یو شمیر مسئولین وای
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست مسئولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسئولین وای
په بل کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ثبت دوهمه ورځ پرون په انتظار او معلوماتي بستو ویشلو تیره شوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو هیڅ رسما کاندیداتوري نه ده ثبت کړې. د یاد کمیشن د ویان مرسیال زبیح الله سادات د شنبې پر ورځ آزادی راډیو ته ویل کې د سب بهیر داسې روان وي ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سب د مودې په غزیدو فکر وکړي. د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د سب بهیر د جدي په لومړۍ نیټه یعنی د شنبې پر ورځ پیل شو. د دې میاشتې تر 12 دوام کوي. د انتخاباتو د کمیشن د اعلان شوي مهالویش له مخې د قوس د میاشتې له 28 تر 30 درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړي شوي دي. دا چې تر اوسه ولې په دې اړه چا تر اوسه کوم کاندید ثبتنام نه دی کړی په دې اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په آزادي راډیو ویب پاڼې باندې آزادي راډیو .com باندې په مستقیم ډول اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع او په خاص ډول د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع راخلو. خو تر هغې مخکې به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د مهمو امنیتي ارګانونو لپاره د نوي کسانو د ټاکلو مسلې ته پام اړولی او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې پر ورځ اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزیرانو په توګه وټاکل. د ورځپاڼې په وینا دوی دواړه چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان دي سخت د طالبانو ضد دي. دواړه خالد او صالح د غراز د پاکستان له سختو منتقدینو هم ګڼل کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیکلنې په یو مطلب کې لیکلي چې دا اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ولس کلنې جګړې نوې بڼه غوره کړه چې کله ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هېواده د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور راضي نه و او ویلي وو چې په دې هېواد کې د جګړې د ګټلو لپاره واضح ستراتیژي نشته او پوځي او مالي هڅې او لګښتونه مو بې ځایه دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ له دې اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړی و له خپلې دندې استعفا وکړه. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د دې هېواد پر روان وضعیت څه اغېز وکړي د دریو دلایلو یادونه کړې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو اغېز د لیکوال په باور د دې خطر شته چې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو د سولې بهیر زیانمن شي او د ترامپ د ادارې لپاره به ډېره ګرانه وي چې د خپلو شرایطو سره سم له دې هېواده ووځي. بل دا چې د ځواکونو له وتلو سره به آیا د افغانستان سیاسي جغرافیه له سره تنظیم نه شي او بیا به په دې هېواد کې کورنۍ جګړې پیل نه شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د القاعده په څیر سخت دریځې ډلې بیا پیاوړې نه شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا حکومت ویلي چې القاعده تر اوسه په افغانستان کې پیاوړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې له افغانستان او سوریې څخه ځواکونه باسي پر ځای پریکړه ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په کانګرس کې ډیموکراتانو د هغه پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي خو بدیله طرحه یې نه ده وړاندې کړې. د واشنگتن پوسټ په وینا موږ باید د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړو خو پر هغه باید فشار راوړو چې داسې ټیم وګماري چې په سمه توګه له دواړو هېوادونو د ځواکونو د وتلو پلان عملي کړي.
فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ پریکړې خواشینې کړې دي. ایمانویل ماکرون د دې تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ انتقادونه هم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د فرانسې ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه په ژوره توګه خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل ماکرون پرون یک شنبه په چاد کې یو خبری کنفرانس ته وویل ټول متحدان باید یو او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی ماکرون د چاد له ولسمشر ادریس دیبي سره په ګډ خبری کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون زیاته کړه زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د هغو څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپله خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ماتې سره مخامخ شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوه ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل شوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي بریت مکګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغو جنګیالیو ملاتړ کاوه. خو ترکیې هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړې چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کوردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه د فرانسې او جرمني په ګډون د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه ښوولې ده. دوی ویلي په ناڅاپي ډول د امریکا د جهاد دغه بدلون به د داعش په وړاندې روانه مبارزه په خطر کې واچوي. داعش ډله د سوریې له زیاتو برخو ایستل شوې ده خو لا هم پر ځینو وړو ساحو ولکه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. اوس هم له اسمت سروان څخه یو معلوماتي مطلب اورو.
تیرونه بلاخره د مشهور میلیاردر ایلن ماسک د چټک ریل ګاډي یا هایپر لوپ تونل پرانستل شو. په دې تونل کې د ټسلا اس ماډل موټر د ګنش بیر میلمنو او خبريانانو په مخ کې حرکت وکړ. د دې تونل تمځای یا سټیشن په یوه هستوګ نسیمه کې جوړ شوی چې یو لفټ لري او د هغه په وسیله د ټسلا 15 ماډل موټر ترمځکی لاندې 1.5 فوټه ژور اکشته کړی شو. دا تونل یو مایل اوږدوالی لري او سپرلی پکې تر میټرو ژر منزل ته رسیږي. د هایپر لوپ سرعت په ساعت کې 50 مایل دی خو ایلن ماسک وایي چې په نورو تونلونو کې به سرعت په ساعت کې 150 مایل ته ورسوي. ماسک په نړۍ کې تر ټولو د اوږد تونل د جوړولو پلان لري. دا تونل چې له هایپر لوپ ټکنالوژي څخه په استفادې جوړیږي سپرلی به له واشنگټن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری یو شمیر اوریدونکو زیات شمیر پیغامونه راستولې دي. د افغانستان د دوو امنیتي سکتورونو د مشرانو سرپرستو مشرانو موضوع هم یاد کړی ده او ځینو بیا د خپل سیمو شکایتونه راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې د لوګر په شاوخوا کې د برېښنا پای نصب شوی دی خو کچم چې له دې لارې پکتیا ته برېښنا تیریږي اما په لوګر کې خلک تر زیاته حده بې برخې پاتې شوي دي. راز زمنګ یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د امنیتی سکتورونو په سر کې د دوو کسانو چې د طالبانو سختسری مخالفان ګڼل کیږي ټاکل به طالبانو ته سخت گزار وي. عزیز رحمان له ننګرهار بیا وی چې حکومت د طالبانو ویندویان د خپلو عملیاتو لومړني هدف وګرځوي چې د بېګناه افغانانو د مړینې نه حق پړه پر غاړه اخلي.